چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس درې اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو دا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
نن سهار د غزنی شهر د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم حمله وسوه. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له دې پیښې و مړی او د څلوېښت چپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. وسوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د غور په چخچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دا شمېر طالبان وژل شوي دي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په یوه کمین کې څلور وسلوالو طالبانو ته مرګ لوشته، خو طالبانو د ټولو پیښو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادرېږي. د دې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. ایران د کارابین په اوبو کې د سمندري غلاو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو ډک 15 ټانکرونه د وینزویلا سواحلو ته پر لارې دي، او د امریکا متحده ایالات روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستکاوې ورکوي.
اونیز بحث شیبه وروسته خپریږي، خو له هغه مخکې په افغانستان کې سګنای کوچنی اختر داسې مهال را روان دی چې په افغانستان کې کورونا وایروس په خپرېدو دی. ډاکټران وایي د اختر په ورځو کې پر کورونو ګرځېدل به د دې ویروس خپرېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د کورونا وایروس د لا خپرېدو ویره، ګرځبندیز او د اختر راتګ سره لدې چې افغان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولې، خو ځینې خلک وایي اختر د ټولنې او ارزښتناک تاریخي دود دی او باید ونمانځل شي. د کابل ښار اوسیدونکي بهلول وایي
خپلوانو له ملګرو له دوستانو له همسایګانو څخه سوره کولی شي، او ډېره خبر باید دا به ډېره لا پسې ښاره شي. دا سره اختر مبارکي وکړي او روغبړ سره وکړي، نو دا به ډېره بهتره خبره.
خوزینی بیاوی په هواد او پتیره په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لاخ پرېدو لامل د حکومت لخوا ګرځبندیز ته په کتو په کار ده چې خلک د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او د اختر خوښۍ د ټولنیزو شبکو د پیغامونو له لارې یو له بل سره شریک کړي. ابراهیم ازادی راډیو ته وویل
کنه ان خپل دوستانو کرا کتی دی کنی تماس ونیسی دا بده ما په نظر بهتره ای کچیر ته تا ګور اتاک بیا زیات چی دغه مرز امکان لري چې نورم دوام پیدا کنه. کله کتر کرم ما کرم سایه کرا کنه د مشرانو احترام ته تا ګور اتاک تک دغه په نظر باندې د ما خپل شخصي نظر داده چې و نه ګرځي دا بخی.
افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی او د خوراکي او درملو له دوکانونو پرته یې د نورو توکو د دوکانونو فعالیتونه بند کړي دي. د مدني ټولنې غړي هم وایي خلک باید د کرونا وایروس نه د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورلو په خاطر د اختر په ورځو کې له ګډو ناستو او روغبڼ نه ډډه وکړي. د ځوان خبرګون د ټولنې مرستیال ایمل لودی ازادي راډیو ته وویل
دوی په ژوند کې شاید دا اول ځل وي یا اخر ځل وي چې داسې وبا تکرارېږي. د دې نه ډډه وشي چې دوستانو کره لاړ شي، د لرې نه د ټلیفون د لارې خلک یو بل ته د اختر مبارکي ورکړي، هغه طرف مقابل هم چې څوک دي دوستان دي هغه هم په دې خفه نه شي او د دوی د احتیاط په خاطر باندې دغه ومني ورسره چې د لرې نه یو بل ته اختر مبارکي ورکړي او دغه رغه پر ځای.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس په خپرېدو کې کمی نه دی راغلی او خطر یې ورځ په ورځ زیاتیږي. دغه وزارت هر ورځ د رسنیو له لارې پر خلکو غږ کوي چې ګرځبندیز مراعات کړي. د دغه وزارت د شنبې د ورځې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسېدلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
او اوس مقدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د اونیز بحث اوریدو ته رابولم. په دې اړه دی چې ولې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک سره سره بیا هم حملې کوي.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلئ. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان کوربه یم. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې چې پر بنسټ یې افغان حکومت او د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړي چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچي سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک سو چې ورسره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځان ته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حملو وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې یرغلیز او تاروزی حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملې وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت تاروزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتېږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرژوب لوا نه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتي او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی وګمه ساپی او همداشن د پوځي چارو کارپوه جنرال هایګل اسلامان خیل. مېلمانه ته ښه راغلاست وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حملې اجازه ورکړي.
د افغانستان دښمنان موږ ټول اخلاقي، شرعي او افغاني حدود مات. د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي. طالبان یوازې د دې پېښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي. د انتحار او انفجار ملاتړ ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي. د افغانستان د ولس صبر کاسه آخر ته رسیدلی. علمای کرام ته زه خاصتا تسلور کوم او ټول ولس ته تسلور کوم چې داسې فاجعه چې موږ تاریخ کې ساری نه درلوده پرون پیښه سوې، او په عین حال کې واضح ژمنه کوو چې امنیتي برخې کې به اصلاحات لا هم چټک سي، لا هم به مؤثر سي، او د افغانستان امنیتي و دفاعي قوا لکه چې په پیړیو کې موږ دا خاوره ساتلې، دا خاوره په عزت او افتخار باندې ساتل.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې د وروستیو بریدونو په خبرګون کې کړې وې. دواړو ته راغلاست وایم. لومړی په سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شعبې ته ځان ورسوي، هلته مرژوب له رامنځته کړي؟
افغانستان کې خو دغه څلور لسیزې جنګ روان ده. اوس هم د کورونا پروسه مرض هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د ترورستانو او داعشانو په افغانستان کې زیات شوی دی، او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور لپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي او دلته ډېر په لوړه کچه ډک موټر دی انتحاري او د مواد بجرا افغانستان داخله ول شي د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان وي نو دوی ډېرې په اسانۍ سره چریتي جنګو د پاره د دې ګورلي جنګو د پاره دې په هر وخت کې دا د خراب او ترپ جګړې د پاره افغانستان ته داخله دي دا عمل سرته رسولی شي.
سپی سب تاسو ته راځو په داس حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نخه کړ او همدارنګه په ننګرهار ولایت کې جنازه په نخه کړه، دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او سلیمان قیس صاحب ته د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. دا ورځیو جوته خبره ده چې د افغانستان جنگ یو د اوږدو جنگونو نه دی چې هیڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا، او دا د هغه بر قدرت سره دی کوم چې وایګیره زما واقع د ملادو دوی سره دی. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې دمخه اورېدلې او په یاد مې هغه ویلې چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او کې امتیازات اخلي چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي، خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شیدې نه دي تکلي او هغه په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه برید دی او دا کسان هغه چا چې دا ترایي کړی دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی، او دا غیر انساني پیښې یعنی دا ډېر دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی، زه خپله ښځم او د یوې ښځې د زړه ناراضم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت یوه ښځه بعد د لنګوال نه او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده، او د ماشوم د زیږون په خاطر باندې او په هغې کې درسي یو برید کوي چې نه ښځه منډه والی شي نه ښځه تښتېدلی شي او نه ښځه خپل ایجاب رعایتولی شي. دا ډېره واشنه برید دی چې دوی کړی دی، په دوی کې امتیاز وانهخست بلکې هر چا چې دا کړی دا امتیاز نه دی، دا د ولس لعنت واخیست.
مننه مننه صافي صاحب، مننه صافي صاحب. جنرال صاحب تاسو ته راځو، په یو ورځ دوه ورته خونړۍ پیښې دي، یو په کابل کې او بل هم په ننګرهار کې، د یوې پیښې مسؤلیت داعش اخلي او د دې بلې پیښې مسؤلیت نه اخلي، دا بله پیښه د چا لخوا رامنځته شوې؟
دا د قطر مذاکرات چې سرته رسېدلي دي او یو پروتوکول امضا شوی ده، په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کمی خشونت به کمی هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسېدلی دي، نه د افغانستان د دولت د افغانستان د امنیتي قوتو سره. نو دلته دغه سوال پیدا کېږي، سوال پیدا کېږي طالبانو تر آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤل یو، موږ خپله دا عملیات نه دي کړي، دا د نورو چا کار ده، یعنی د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده، که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په هغه غاړه اخلي، که داعش یې وکړي په همدا رقم. نو زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي اوربند دایمي اوربند به نه شي دا شخړې به روانې وي، دا جنګونه به روان وي، دا به مخته شي، او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کښېني او اوربند تامین شي.
وګمه سپای زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدل چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي، بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه دی بریدونه کاچا سلويخ سلنه راکته کړی ده. کبل خو ولیدل سي افغان امنیتي ځواک دفاعي ځواکونه له دی وړاندې په دفاعي حالات کې وسته روزي حالات تللي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب له د کاچ لوړیدل علت همدانه و چې دوی په دفاعي حالات کې و.
دا واضح جوته خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو، دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوې ځکه همیشه طالب هدایت ته چې طالب هدایت ورته ونه شي هیڅ وخت هغې خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نه شي کولی. زه خفه پکې یم چې هغه ما وژني مګم زه په دفاعي حالت کې یم. هغه ته زما مرګ روا دی او ما ته د هغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولی چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندي ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیمتنامې سری چې هغه وخت منګه لوستې وه هغې کې هم داسې و چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولی شي یو سرتېری مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي. څو چې د ده ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دې نه چې دا وژني باید هغه ووژني. مګم بدبختانه چې زموږ ټول سرتېري او زموږ ټول سربازان د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزتامو کې زمنګ رهبری ضعیف ده او زمنګ کمانډانان د لیواګانو د کندکو او بل خصوص د فریقو یا د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاص او په سفارشو مقرریږي. دغه مقرری نه یو کار اهل کار ته سپارل شوی وي او عسکر خپله وظیفه پیژندلې وي. زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وي لکه د لغمان ناورین لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زموږ په سلګونو ملکي وګړي پکې شهیدان شو او زموږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو. دا ضعیف مدیریت او ضعیفه تعلیم او تربیه ده.
مننه صاحب. جنرال صاحب اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزی عملیاتو حکم سوی ده. دغه یرغلی زیاتورزی عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به یې پیلوي؟
ګوره هغه خو دې لږ ټیټ شو خو پارسو تنظیم یې کړه. ګوره افغانستان تاروزی حالت چې خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده دا منم دا قابل د قدر ده. ولی یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهي جنگ نه کوي. طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنګونه مختوی پرمخ وړي یعنی د خراب او طرف جنگ کوي. نو د خراب او طرف جنگ دپاره د افغانستان دولت بهتره به دا وه چې اول د خپل دفاعي فعال حالت
وګمې سپي اوس راسو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له ارغلي حالات داخل شوي دي.
د موسری تیر اشتباه په کنه پچی باید مدیریت شوی چې پیاده قواوې چې د دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوا نه حمایت شي د دوی حمایه وشي. په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې غوتي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاسته به یې راوړي. مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هم هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولی چې خپل هدف ته ورسیږي. زما غږ په ولسمشر د کورنیو چارو په وزیر د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې همدا دی چې ماهنګي سره ولري خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعت تنظیم شي. قومنده واحده قومندهي او دوی د تلفاتو د کچه راټیټه شي او هغه هدف چې دوی ځان ته تاکي هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي.
څه فکر کوي د سره به د جنگ جګړې هم زیات نه شي؟
خو زه جنگ جګړې به زیاتې شو خو دښمن به هم له منځه ځي. داسې به هم نه چې دوی به تعرض کوي او هوایي تعرض به کوي خوش تعرض به کوي. تعرض مقابل د یوې جبهې سره دی، تعرض مقابل د یوې ډلې سره دی او که دی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درست شي نو جګړې به زیاتې نه شي بلکې جګړې به دفع شي له منځه به لاړ شي. څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي او هغه به په شا وتنبیږي او هغه به خپل دریز بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جوته خبره ده چې په جنگ کې وای نینې نه تقسیمیږي نو دا هغه دریز هم بدلیږي او د بدلیدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې ته غاړه کېږدي او په دې پوه شي چې اوس افغان امنیتی ځواکونه زمنګ مقابله کوي او منګه هدف تاکي او په هدف ولي پرګډینه نو په ماغه د ریسره دوی به د سولې مذاکرات او بل خصوص بین الافغاني مذاکرات او تبه غاړه کېږدي او یو منځګړیتوب په دې کې صورت عمومي او د سولې لاره به واره شي لږه به اسانه شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب په داس حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده، ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتیږي او تر ډیره زیان ملکیانو ته رسیږي، څه کول پکار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده چې موږ په افغانستان دولت د اوربند لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ډېرې هڅې وکړي تر څو اوربند وشي، افغاني مذاکرات شروع شي. او دا د افغانستان روسه زه دا منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعات خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض لپاره آباده کړي او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي د ځانه دفاع هم کولی شي. اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي، دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ اوږدېږي. د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده دغه سبوتاژ کېږي. او علاوه د دې نه دا د دواړو خواوو په جنگ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده، نه د افغانستان دولت په ګټه ده، او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي. او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت خارجي او د استخباراتو سیمې استخباراتي تر شا ولاړ دي. او دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم بخوا به نابود شي. امریکا او ناتو هم د افغانستان دپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده. پس بهتره لاره دا ده چې تو په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي، افغانستان ته سوله راشي او د مرګو ژوبه له منځه ولاړه شي او د مذاکراتو دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب،
د خپلمنځي اختلافات افغانستان دولت له منځه ویشي، د سیاسي اختلافات او د سولې لپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب، څه کول پکار دي؟
د ملکیانو له منځه وړل او هم لپاره دې چې د افغانستان په دولت کې فشار راولي. افغانستان دولت خلک ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کړي، یو قیام په مقابل کې وکړي، د ملکي خلکو تلفاتو ته دوی اقدام کوي. لکه شفاخانه د زیزنتون شفاخانه چې پرون شپه او بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله، لیکن د افغانستان دولت د هر څه د مخه د بلې لپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه ویشي.
څنګه د هدف ته رسیدای سي افغان حکومت او وسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ راځي چې دواړو طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا ویلي چې خلکو ته سوله غواړي، قدرت لپاره نه جنګېږي، د خپل شخصي مرام لپاره نه جنګېږي، د خلکو د ولسونو د حق لپاره د ولسونو د ارامۍ لپاره جنګ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کې ونیسي، د خپل خلکو ښېګړې په نظر کې ونیسي، د خپلو شخصي اعراضو د شخصي قدرتونه تېر شي، افغانستان ته سوله راتلی شي. او که دا رقمي یو طرف هم نشي کامیابېدی، او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وکمې صاحب، په دا د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده، ټاکل سوي وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدېږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چیرته ده؟ ولې دواړه لوري کم بندیان خوشي کوي؟
دته ګوره، دغه چې دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي، یو او بل دا ده چې دغه د دوحې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا په سولې پلان چې امضا شوی ده، د بندیانو د 5000 بندیانو خوشي کول دغه په 10 ورځو کې، دا د قدرت لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان سرلوالي لري، افغانستان قضا لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان یعنی پروسه د بندیانو یو طویله پروسه ده. دې باید په میټریک وشي، دا به تعلیم سی دا تجزیه سی هغه بندیان چې په ډېر لوړ جرمونو کې متهم دي په وغه ډېر اتحاري خامۍ ډېرې کړې دي یغو خو دا پتن د دې غوسه خوشې کول دا ناممکنه خبره علاوه د غځاینه د 5000 نفرو د دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده دا په لس ورځو کې نه کېږي دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي تدریجي افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوش شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کینی نی یا طالبان فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشي نه کړو شي دا مذاکرات کې به دولت افغانستان مونږ ته امتیازات را نه کړي
څنګه جواب وي آیا هغه طالبان چې تازه له زندان آزاد شوي دي دوی خو به د جګړو لیکو ته نه استانستوي
نو دا خو مشکل ده چې اوس موږ وایو چې دوی به ستانه شوي که دوی به نه استانه شوي خو دوی خپله مفکوره لري او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوي وو او کله چې دوی لیستې ورکړل شوي دي دوی هلته رهبري لري دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شک دوی ورګرځي ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانې والا د فلانې او فلانې والا د فلانې باید خوشې شي نو په دغه کې بدون د شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي رهنمایي او مدیریت کوي به خو خبره دا ده چې زمنګ د حکومت او بل خصوص زمنګ د سیاسونو ترمنځ د بی اتفاقی لوجنه زمنګ دا خبره ورځ په ورځ زندګي او دلته د انتخاباتو پروسه چې منګو منظم او د خلکو پرایا اخستل شوی حکومت لرو او پاغي کې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم هر یو لاس چي او غواړي چې ځان پکې ورځي کې او غواړي بازي خل غواړي چې تر مارشالۍ پکې ورورسيږي او تر ستر جنرالۍ پکې ورورسيږي دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لارې تر ورکه کړې ده یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومتداري وکړي او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي مګم لا تر اوسه چنزنی ده او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغم دی دغه مشکل دی او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد له هغې نه بهغه خوشي کړي دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې به په دې باور مند نه وي چې موږ دفتن دا 5000 ټول خوشي کړو 5000 په خولې اخیستل یې ډېر اسانه ده مګم د سلو نفرو خوشي کول ډېره سخته خبره ده د هغې اسناد کتل او د هغې جرمونو تحقیق کول او د هغې بایومتریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زموږ د بایومتریک سیستم هم هغسې پروفیشنل او دغه نه دی د بایومتریک سیستم نه دی نو دا ډېره مشکله ده چې په یو ځلي خلاص شي خو ښه به دای چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعدې چې یو د بله سره کوي چې هغه د ولس په خیر دی ولس ته منفعت ورسیږي ولس ته سوله او ثبات راولي او حد اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دو طرفه او صلاح په ځکه کېږي د سولې په وخت کې کیدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو او بعد له هغې نه بیا یوه دایمي سوله راشي که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې ناستې زه فکر نه کوم چې
ډېر زیاته مننه یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره پخوا کې باید د سولې خبرې پیاوړې سي بین الافغاني مذاکرات پیل سي تر څو پورې افغانستان له دې بدبختۍ خلاص شي ډېره زیاته مننه
خلک باید په دې کې واک ولري ښځې باید په دې کې واک ولري اوس دا پرونی ماشومانو وژنه د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخستې د شهادت ورسېده دا په کوم جرم په کومه ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومان تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نه مخکې جنکانې ژوندۍ په ګور نه ایستلې.
ډېره زیاته مننه د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ او همدارنګه د پوځي چارو کارپوه جنرال هیګل سلیمان خیل له تاسو څخه ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو تربیه کې چارې